السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2014 کال د نومبر د میاشتې 2 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي نور.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي حکومت ته د افغان میرمنی شربت ګلی پر ضمانت خوش کولو اعتراض نسته. د بلوچستان په ګډانی کې د اوګوټ ماتول په مرکز کې د اور لګیدو له امله د مړسو مزدورانو شمیر 15 رسیدلی دی. او د عراق وزیر اعظم حیدرعلی البادی ترکیې ته خبرداری ورکړی چې لپارهونکو اقداماتو لاس واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چار وزیر چودرین سار علی خان ویلی دی چې حکومت ته د افغان میرمنی شربت ګلی پر ضمانت خوشی کولو اعتراض نسته، نو کېدای سي چې عدالت د هغې په حق کې پریکړه وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې هغه د دې پیښې نوټیس اخیستی دی. نوموړي وایي په عدالت کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې او حکومت لخوا د ضمانت د درخواست مخالفت نه دی سوی، بلکې موږ وویل چې که د شربت ګلی ضمانت کیږي نو موږ هیڅ اعتراض نه لرو. د جج پریکړه به راځي او زه هیله مند یم چې د هغې ضمانت به وسي. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې افغان ډیپلوماټان هم هیله مند دي چې نوموړی به د عدالت لخوا خوشي کړل سي. د پاکستان د پلټون وفاقي ادارې د اکتوبر پر 24 نیټه شربت ګله د پاکستاني شناختي کارډ جوړولو په تور په پېښور کې ونیول، خو هغې عدالت ته په ورکړل سوي بیان کې دا تور رد کړی دی. د بلوچستان په ګډانی کې د اوګوټ ماتول په مرکز کې د اور لګیدو له امله د مړسو شمیر 15 رسیدلی دی. بلخوا په دې پیښه کې 85 کسان ژوبل سوي دي. د ځای چارواکو په وینا اور هغه وخت پرون ولګېدی کله چې په لسګونو مزدورانو د یو اوګوټ ماتولو کار کاوه چې د تیلو په ټینکر کې چاودنه وسوه. چارواکي زیاتوي چې پر اور یې تر دې دمه قابو نه دی موندلی. زیاتره اغېزمن سوي کسان د خیبر پښتونخوا دي. په ګډانی کې د اوګوټ ماتول دا مرکز د پاکستان پر سمندري ساحل 10 کیلومتره غځېدلی دی او له کراچي څخه پر 6 کیلومتره واټن پروت دی. دا د لویو بیړیو یا اوګوټونو ماتول په برخه کې د نړۍ دریم تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، چیرې چې 3000 زیات مزدوران کار کوي، خو هلته د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله زیاتره وخت دا ډول پیښې رامنځته کیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د مننې ورځ لمانځي. دا ګوند تېر ورځ تر هغه وروسته د خپل احتجاج ختمولو اعلان وکړ چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د پلټنې لپاره د کمیشن جوړولو پریکړه وکړه. د دې ګوند مشر عمران خان تېر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د عدالتي کمیشن جوړولو تر اعلان وروسته به د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې جلسه کوي او د مننې ورځ بلمانځي، خو نه به اسلام آباد بندوي او نه به نور احتجاج کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج اعلان تر هغه وروسته سوی و کله چې د یوې بهر میشت کمپنۍ په اسنادو پاناما لیکس کې په تورن ډول د نواز شریف د اولادونو نومونه راغلل چې پاکستان بهر جایدادونه لري. له همدې کبله یاد ګوند د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کول، خو اوس په سپریم کورټ دا قضیه په خپله څېړي. د افغانستان حکومت د پښتو ژبې وتل سندرغاړي خیال محمد استاد ته د میر بچه خان علي میډال ورکول اعلان کړی دی. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال عبدالله وحید پویان تیر ورځ په نشتر حال کې د خیال محمد استاد د سینغونډ پر مهال له نوموړي سره د 1,500,000 روپو مالي مرستې اعلان هم وکړ. پر دې موقع ښاغلي پویان د افغان ولسمشر اشرف غني پیغام هم ولوست.
د نوموړي د خو غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د 4 مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان عالی دولتي مدال ورکولو منظور کړی دی.
په پېښور کې په یاد سینغونډه کې د پښتو ژبې پر ګڼو لیکوالانو، شاعرانو او مدني فعالانو سربېره د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې ګورنر جګړه خیال محمد استاد ته تاج هم ور پر سر کړی. پرونې سینغونډه د هغو دستوري یوه برخه وه چې د خیال اونۍ په ترڅ کې لمانځل کیږي. د دې اونۍ مقصد د پښتو سندرو په برخه کې د خیال محمد استاد د خدمتونو درناوی کول دي. دا اونۍ پر خیبر پښتونخوا سربېره په افغانستان او متحده عرب امارات کې لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. په دې سرمشریزه کې به چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لري. د اجرایی ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا افغان پلاوی به د ترهګرۍ پر ضد د سیمه ییزې مبارزې پر پراختیا او په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړي. افغانستان اوسمهال په شنګای همکاري سازمان کې د څارونکي په توګه منل شوی دی. د هند او پاکستان حکومتونو هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنلیکونه ورکړي دي. د شنګای همکاري سازمان مشران به سبا رسمي غونډه پیل کړي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ترکیه ته خبرداری ورکړی چې لپاره اقدامات لاس واخلي. ترک پوست تیر ورځ خپل ټانکونه او توپخانې له عراق سره پولې ته نږدې سیمو ته ولېږل چې له موصل ښاره ډېر واټن نه لري. د عراق وزیر اعظم پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بغداد له ترکیې سره جنجال یا جنګ نه غواړي، خو د پیښېدو په صورت کې عراقي ځواکونه ورته تیار دي. البادی زیاته کړې چې بغداد د ترکیې ځواکونه په موصل ښار کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد په روانو عملیاتو کې له مداخلې منع کړي دي، او که چیرې ترکیه په دې جنګ کې شامله سي نو عراق به د دښمن په توګه ورسره مخامخ کیږي. ترکیه خپل ټانکونه او توپخانې په سویل ختیځ کې له عراق سره پولې ته نږدې ځای په ځای کړي دي. انقره وایي که اړینه وه نو ترک ځواکونه د عراق خاورې ته دننه لېږلی سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش ګلو د اکتوبر پر 15 ویلي وه چې که چیرې د دوی امنیت ته خطر پیښ سو نو کیدای سي په عراق کې دننه مځکني عملیات ترسره کړي. او د ترکیې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال هولوس یاکار تیره ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره ولیدل. د روسیې دفاع وزارت ویلي دواړه جنرالانو د شام په شمالي سیمو او د عراق او شام پر پوله پر روان وضعیت خبرې وکړې چې څرنګه اسلامي دولت وسلواله ډله له عراقي ښار موصل څخه وایستل سي. بیان زیاتوي چې دواړه جنرالان د شام په محاصره سوي حلب ښار کې د وضعیت د عادي کولو پر لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیې پوځ ویلي چې جنرال اکار له روسیې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د قوي پوځي همکاري او د منځني ختیځ د حالات په اړه خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپیه احتیاط پیسې خرڅلې کیږي او په 160 روپیه لس پیسې خرڅېږي. یو یورو په 140 روپیه 50 پیسې او په 119 روپیه. یو درهم په 23 روپیه 80 پیسې او په 28 روپیه 50 پیسې. یو پاوند په 123 روپیه 80 پیسې خرڅلې کیږي او په 130 روپیه 10 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه لس پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او په 1 روپیه 60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 229 ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سریش گھنٹو کې به په پیښور بنو او کوټه کې ځینې ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 1.5 سینټی گریډ وي او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 9 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رفعت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د افغان کډوالې شربت ګلې د خوشی کولو په لړ کې به هر ممکن مرسته کوي. بل پلو نوموړي د پاکستان تحریک انصاف لخوا د درنې ختمولو فیصلې هرکلی کړي.
کسی کی نہ جیت ہے اور نہ ہار، میں ذاتی طور پر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور اسے ویلکم کرتا ہوں.
د رزمک دوسلی او گاڑیوں اسی دن کی دلس اور زراہی سے لاروان گرز بندیز نہ پریشان دی
اولیار پنه باند ولا زول اسوره دې شي سان د ځان لګي پوس خل پوسي سور دي ډېر کې دي سور دي تي د باندې ول سره خو به کی خرچار شي ختم دي چې دا پتاه ولای چې ویله باندې څه شوی دي سند دي شوی.
په جلال آباد کې یوې ادارې 750 ځوانانو ته د صحافت مفت زده کړې ورکړې.
زما د ژورنالیزم سره ډېر زیات علاقه او ما غوښتل چې د ټولنې خپله د ناخوالې د دردونه د چارواکو ته ورسوم او همدې د خاطر زه راغلم د ژورنالیزم پروګرام کې مې داخله وکړلو او خوشبختانه چې نن زموږ د فراغت غونډه ده.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې د افغان میرمنې شربت ګلې د راخوشي کولو لپاره به هر ممکن هڅه کوي. نوموړي دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې حکومت ته پر ضمانت دای په خوشي کولو اعتراض نشته. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم را کوي.
د پاکستان کورونو چارو وفاقی وزیر چودھری نثار ویلی دی چې شربت ګلی د راخوشي کولو لپاره به هر ممکنه کوشش کوي او د شربت ګلی په کیس کې به هغوی سره هر قسمه کومک کوي. په اسلام آباد کې ملکی سلامتی په اړه خبري غونډه کې وفاقی وزیر د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان حکومت او وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے ته په عدالت کې هم د شربت ګلی په ضمانت اعتراض نشته، نو هغه به کوشش کوي چې شربت ګلی سره هر قسمه مرستې وشي او هغه د بند راوباسي، خو په دې لړ کې جعلی شناختی کارډ جوړونکو خلاف به پوره کاروایی کولی شي. دے وائی چیز شربت گلی پر ضمانت منگتہ سے اعتراض نشتا نہ جج فیصلہ لارات للی مجھے ایف آئی اے او حکومتی مخالفت ہونو کو نزتما لرم چی ددی ضمانت بہوشی اور بیدا غیر اس چی ضمانت سم رکھی گی زب ددی زنانا مدد کاؤں زکا چی ماوری دلی دی چی دا کنڈا دا اونو رڈی نے مسئلے لری زب دا انسانی ہم دردے پر بنیاد داغے سرم رستا کاؤں خود کے اس پارا لادا قانون رائے اخلم زکا چی پر جاری شناخت کارڈ جوڑا بولو کی ککل کسان با پہس قیمت نشی معاف کولے. بلخوا په پاکستان کې افغان سفارت او د پیښور کونسل غریوای چې له چارواکو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې شربت ګل زر خلاص کړي او هیواد ته ستنه کړي. شربت ګل د خپل ځانګړو سترګو له کبله هغه وخت مشهور شو چې په ماشوموالي کې یو انځور د نېشنل جغرافیک مجله کې خپور شو. نوموړی د اکتوبر په 23 د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے د جعلي شناختی کارډ جوړولو په تور ونیوله او د پښتنو لپاره یې جیل ته واستوله. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان کورنو چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د اسلام آباد بندولو له پریکړې په شا کې دل د ټول قوم او هیواد په ګټه ده، ځکه چې پر جمهوریت، قانون او ادارو باور کول د هیواد اصلي ګټه وي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د پانما اسنادو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو فیصله که څلور میاشتې وړاندې منل شوې وي نو اوس په مثبت نتیجې مخې ته راغلې وي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم را کوي.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر چودھری نثار ویلی دی چې د عمران خان فیصلې ته د قدر په نظر ګورو او ورته هرکلی وایو. د نهې پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د درنې ځنډولو وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډو ته په خبرو کې د چودھری نثار وینا وه چې فیصله ځنډول د یو سیاسي ګوند بایلل یا ګټل نه دي، بلکې په دې کې ټوله ګټه د پاکستان او د ولس ده. نوموړي زیاته کړه چې 1300 ورځو راهسې د هیواد سیاسي ماحول له تاوتریخوالي ښکار وو، خو د عمران خان لخوا داسې قسمه فیصله راتلل ستایم.
دا نه د چا ګټه ده او نه بریا، دې ته د ګټې تاوان سره تشبیه نه دی ورکول پکار. که ګټه وشوه نو دا د پاکستان ده، زمونږ د بچو د مستقبل او د ادارو د اهمیت او په هغې د اعتماد وشوه. دا د پاکستان ګټه داسې وشوه چې د دې هیواد ګټه په امن، جمهوریت، د قانون حکمرانۍ او په ادارو اعتماد کې ده. عمران خان چې څه وویل زه د هغې قدر کوم او ورته هرکلی وایم.
د پاناما پلټنو په اړه د چودھری نثار وینا وه چې وزیر اعظم د اړومبې ورځې نه ویلي وو چې د پلټنو شروعات دی د هغه نه وشي، او پاناما اسنادو پلټنو لپاره وزیر اعظم سپریم کورټ ته خپل خط هم لیکلی وو، خو په چا تور لګولو سره فیصله نه کیږي. خو نن د عمران خان فیصله د یو سیاستدان فیصله ده، او چې کله سیاستدانان د عدالتونو فیصلو نه انکار کوي نو خرابې راځي.
مهذبه او جمهوری هیوادونو کې د ټولو ستر عدالت سپریم کورټ وی. وزیر اعظم په لومړۍ ورځ سپریم کورټ ته خط لیکلی وو، او دا نن چې څه کیږي نو وزیر اعظم او حکومت څلور میاشتې وړاندې د دې اعلان کړی وو او ویلي وو چې ضابطه کار دی جوړ شي. نو دا خبره سمه نه ده چې وزیر اعظم د احتساب نه وروستو دی. وزیر اعظم لومړۍ ورځ نه ویلي وو چې احتساب دې زمانه شروع کړی شي، نو که عمران خان او سپریم کورټ هغه وخت دا خبره منلې وي نو تر اوسه پورې به څه فیصلې شوی وي.
په دې وروستیو کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ډانډ خبر په اړه د یو سوال په جواب کې چودھری نثار وویل چې د معاملې په اړه تحقیقات روان دي، او درې ورځې وړاندې داخله وزارت فیصله کړې چې په تحقیقاتي کمیټې کې به درې استخباراتي ادارو افسران او درې غړي به شامل وي، او زر تر زره به د معاملې تل ته د رسېدو کوشش کوو چې دا مسله حل شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس خبر راغلی چې د افغان میرمنې شربت ګلې د کیس په حق له عدالت څخه فیصله مخې ته اورولې ده. نو په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زئی ته ځو چې دا وخت راسه د ټلیفون په کرخه د معلومات راخلو. ستړي مشي زلان.
زلان
کو رات تفصیل را کے چھ عدالت سے فیصلہ اکڑا دا شربت گولے پا حقلا
عدالت د شربت گولی کے کم د جالی شناختی کارڈ پر تور کے کم کیس تھے پاگے کے دا ضمانت درخواست اور پیش ہو نو عدالت نن سہر دا آگے دا ضمانت اگر درخواست جو اگر رد کرو یعنی آگے لے ضمانت ورنہ کو چکم تفصیلی فیصلہ رہا دا عدالت آگے کی عدالت دا دری خپل کرے دے چھے کیونکہ شربت گولی سرا پاکستانی شناختی کارڈ چلے اگر برآمد شوے دے نیولے شوے دے ور سرا او دا آگے شناختی کارڈ دو رو پتور کی دا نادری دری کارکون کی چلی اگی ام معطل دی نو اگی ہوئی چھے دا کیس دونا مضبوط دے چھے بدے ہو جا مغیلہ زمانت نو شوار کرو لے پدغه موقع باندې چې کله عدالت فیصله وروله د شربت ګلی وکیل چې وو محسن داوړ هغه هم هلته کې موجود وو د افغان سفارت ځینې کارکوونکي چې وو هغوی هم د دغې فیصلې اورېدو لپاره راغلي وو نو کله چې مونږ د هغې سره خبرې وکړې د افغان سفارت کارکوونکو سره او د هغې وکیل سره نو هغوی وویل چې زمونږ دا توقع نه وه چې شربت ګلی ضمانت درخواست په رد کېږي ځکه چې پرون وزیر داخله چودھری نثار هم دا ویلي وو چې مونږ کوشش کوو چې شربت ګلی زر تر زره خوشي شي خو د هغې باوجود عدالت داسې فیصله وکړه چې ضمانت یې رد کړو نو د سفارت د کارکوونکو او د شربت بدګولی د وکیلانو دا وینا و چې وسلی تیاری کوي چې های کورټ تلل شي او په دغه های کورټ کې دغه فیصله د عدالت سره دا چیلنج کی او دې سره دا وایم چې د کوم عدالت دا فیصله کړی دا خصوصي عدالت ته چې دا انټی کرپشن سنټرل کورټ دی ته وایي نه د انټی کرپشن مرکزی عدالت د وفاق سره د عدالت تعلق دی
صحیح شو ډیره ډیره مننه زلان چې تاسو راته معلومات راکړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان په ګډانی کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده د ځای چارواکو په وینا اور 13 ورځې هغه وخت لګیدې کله چې په لزګونو مزدورانو د اوګوټ ماتولو کار کوو چې د تیلو په ټینکر کې چاودنه وشوه د اني شاهدانو په وینا لګیدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی د پیښې زیاتره اغیزمن د خیبر پښتونخوا دی په دې اړه نور حل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
په غزمنه بیړی کې تیر سهار هغه محل اور ولګېدی کله چې هلته مزدورانو د غازو د سلندر د لارې دغه بیړی د ماتولو هڅه کوله دا اور لا اوسم لګېدلې دي د ډیپټی کمشنر لسبیلا سید ذوالفقار علی شاه په وینا چې تر اوسه د بیړی څخه د 45 مزدورانو مړی راایستل شوی دی د دې ترڅنګ 45 ټپیان د کراچی په بیلابیلو روغتونونو کې بستر کړل شوی دی د نوموړي په وینا چې اوسم د بیړی په ځینو برخو کې اور بل دی او هلته د مرستو کار په چټکۍ سره روان دی د ویبسټین په جواب کې ډیپټی کمشنر زیاته کړه چې دا نسی ویلی چې کوم وخت اور ولګېدی نو هغه وخت په بیړی کې څومره مزدوران موجود وو د سید ذوالفقار علی شاه په وینا چې د وزل سو مزدورانو او د زیاترو ټپیانو تړاو د خیبر پښتونخوا صوبې سره دی د سیمې ځایي خبریال الیاس کمبو و مشالېډو ته ویلي دي چې کله اور ولګېدی هغه مهال په بیړی کې د لس فوټ څخه زیات وروسته د بیړی د تیلو ټینکرانو هم د اور له امله وچاودل سول دغه ډول د اور شولې تر اسمانه پورې وختلې پر دې مهال ځینو مزدورانو و سمندر ته ورټوپ کړل او خپل ځانونه خوندي کړل د یو بل خبریال منظور حسین په وینا چې اغیزمنه بیړی 12 ورځې وړاندې د ګډانې د سمندر وغاړې ته راغلې وه او د تیرو 15 ورځو راهیسې هلته د بیړی د ماتولو کار روان و د پیښې په ځای 13 ورځ مزدورانو په ګډانې کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره کلک ګامونه پورته کړي هلته په اسلام آباد کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف هم د ګډانې پر پیښه خواشنۍ څرګنده کړې او امر یې کړی دی چې په پیښه کې د ټپیانو د علاج لپاره دې ټوله انتظامات وشي نو مړي د پیښې د پلټنې حکم ورکړی دی دغه ډول د ګډانې پولیسو د پیښې مقدمه لاسلیک کړې ده او یو کس یې نیولی دی خو د کمپنۍ ټیکهدار په تیښته کې بریالی شوی دی د یادونه ور ده چې د ګدانې د سمندر په غاړه د ډېرې مودې راهیسې د ناکارو یا غټو جازو یا بیړۍ د ماتولو یا اسکریپ کولو عمل روان دی هوار کال د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه دلته غټې بیړۍ د ناکاره کولو لپاره راځي خو د حفاظتي انتظاماتو د کمښت له امله اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیم ادارے بندی د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د درو تحصیلونو رزمک دوسلی او غړیوم خلک وایي چې د لسو ورځو مسلسل ور باندې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی. دوی وایي په سیمه کې میشت خلک هلته پاتې دي او بنو ته تللي خلک په بنو کې سار دي. دوی غوښتنه کوي چې په کرفیو کې د نرمي وکړل شي ځکه ناروغان یې پر کټونو پراته دي او په کورونو کې د خوراک لپاره سامان نه لري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
بنو کې ایثار شوی دغه خلک وای چې سیمه کې موصلاتي نظام هم د نشت برابر دی سو د خپل کورانو د حال نه هم به خبره دي. بنو بس سټینډ باندې د ډیرو ورځو نه په انتظار دغه خلکو کې یو سو کسانو خپل احساسات مشال ته داسې شریک کړل.
نو مې شرکا دردای دراز ما کې سي دین کایو اول یار پر نه باند ول از ول اسوري دي شي سند ځان لګي پوس خل پوسي سور دي دل کې دي سور دي سي د باندې ول سره خو به کې خرچار شي ختم دي چاندې تاسو گئی چې دا پته ولای چې ویل باندې څه شوی دي سند دي شوی سند ځان مشتن لګي
زه دراز ما کو سي دین کایو پوس مې وړه قبلي سور دي وای چې کون نشته د خوراک څور ته ملاوي دي دا ته پمیش پس خرچه په باندې شي ختم شولې شتامیر رو اگر ده تصدیق شید دادا مربانی وشی چه اکر بیلا گاولی دو خدا من روت خدا خلوص کن پیکا بیلی دا پتا نرزا لگی چه توس جوانده یه کمره یه دواری دری جین کاره دی زامن من نشتا دای
منو مظهر دای زده نرد رزمک سر تعلق لر لسم ورز دو چه کرفی دو خلق چه کم بانش استور دای دل دا استور دای پاوتالی نا خپل وطن تا تاگوری جمیش خپل علاقه تا ورسی خود کرفی پا وجه سر خلق نشید لای و پوش چه کم خلقی سور دای خواتا انتهایی تکلیف تا ایرشنی نا ختم شوی دی مریضون دی امرجنسی وی اخر نشی دل بانی تا سیټل ایریا تا نشید لای نو میج حکومت دای اپیل کی چه مهربانی دا وکول یار د خلوصا کو کرفی دا ختم کو.
په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چې رزمک ډویژن زناسیمو کې دوی د وسلوالو پر خلاف کاروایی کوي او غواړي چې دغلته هم د نورو سیمو په شان صفایی وکړي ځکه چې د دوی په وینا دغلته وسلوالو سو سو ځله پر مشرانو او امنیتي سرتیرو بریدونه کړي نو ځکه دغه سیمو کې کرفیو دوام لري. خو خلک غوښتنه کړي چې پر لپسې لسو ورځو نه ایثار شوي او د خوراک څښاک سیزونه یې ختم شوي. دوی وایي دومره نرمي دې وکړي چې ضرورتونه پوره کړي او خپل ناروغان بنو ته راوباسي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا تیر ورځ د پیښور په نشترحال کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي خیال محمد په درناوي کې یوه لویه غونډه وشوه چې د استاد خیال محمد د کورنۍ تر څنګ سندرغاړو شاعرانو خبریالانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون پکې وکړ. په دې موقع په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال عبدالله وحید پویان د افغان دولت لخوا د استاد خیال محمد لپاره د امیر بچا خان علي مډل او ورسره د یو نیم لک روپو مالی مرستې اعلان وکړ. په دې دستور کې د نوموړي په سر تاج هم کې خودل شو. د غونډې نور حال د پیښور د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د سازمان پاک افغان جرنالیسټ پیس فورم لخوا د پښتو موسیقي د غزل بادشاه په نوم یاد هنرمند خاغلی خیال محمد استاد ته د هغه د فنی خدماتو په ویاړ را جوړې شوې دستوري پر وخت نوموړي سندرغاړي مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې هغه د پښتو د موسیقي لپاره په کړو خدماتو باندې نن خوشاله دی چې په اعتراف کې ورته د هغه په ژوندانه په خپل پښتانه درناوی ورکوي.
لے ورزا او چچا مانزلی دا نو اگر ډیر ستر ویار خلق دی چماته زمرې ساترا او خو دیو کی چې زار چا سردار ورز مانزلی شي.
په دغه دستور کې د افغانستان د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی له خوا د میر بچا خان میډال د ورکولو اعلان په خیبر پختونخوا کې افغان کونسل جنرال عبدالله وحید پویانو کو. نوموړي په دغه مهال د افغان ولسمشر له خوا د استاد خیال محمد په نوم را لېږل شوی پیغام هم واورو.
د تکمیل لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې د نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالی دولتي مدال ورکولو منظور کړی دی.
نوموړي خیال محمد ته د یو نیم لاکھ روپو د نغد مالی مرستو ورکولو اویل او دای هم اعلان وکړ چې را روان اونۍ کې به د پېښور په افغان کونسلګرۍ کې د خیال محمد استاد لپاره یو ځانګړی دستوره را جوړی چې پکې به پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال دغه میډال استاد خیال محمد ته ورکړي. د دې میډال او مالی مرستو په اړه استاد خیال محمد په ځانګړي ډول د افغانستان د دولت مننه وکړه.
زه دغه لویوال ته سلام کوم او دغه ډیر مننه کوم چې ما ته دومره عزت راکو افغانستان کې او زه خپل راغلم یم ډیر خو دا نور خوشحالي ده د دې د پاسه چې دومره عزت مال راکو چې د افغانستان نه سرنه ما ته مډال راولېږلو زما یې قدر وکړو هلته ماښام ومانځلو نو زه ډیر خوشحاله یم.
په دغه دستور کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو. نوموړي د پښتو موسیقۍ لپاره د استاد خیال محمد د خدماتو ستاینه وکړه او هغه ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړې. محمد عمران، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په روستو کې د ننګرهار ولایت په د پچیروګام ولسوالۍ امنیتي وزخنه ده او په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د بریدونو لیرې ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو تېښتې ته مجبورې شوې دي. فرشته جلال زی د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوږیاڼي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره کسانو له دې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته پناه وړې ده.
تروسه پورې حکومت سروې شوې ده د کډوالو چارو ادارې په مرسته د یو شمېر مرستندوی ادارو له لوري 1200 په شاوخوا کې کورنۍ دي چې د مرکز جلال آباد ښار ته راکډول شوې دي او له دې سره عملا مرستې پیل شوې دي. ګڼ شمېر نورې کورنۍ هم راځي شوې دي لکه چې راګام تروسه پورې د هغوی سروې نه ده پیل شوې. کله چې د هغوی سروې پیل شوې د هغوی وروسته به له هغوی سره هم مرستې پیل کړي.
په عمومي ډول له اچین کوټ او دغه نورې ولسوالۍ چې هلته هم امنیت ډېر ډاډمن نه و څومره خلک به په روان کال کې بې ځایه سوي وي د جګړې له امله؟
رښتیا هم سږکال د شینوارو په ولسوالۍ په اچین خاصکرې بندازیان کوټ ولسوالۍ کې په وروستیو کې بیا په چراګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت له امله زرګونه کورنۍ راکډول شوي دي. تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام نشته خو موږ ویلی شو د 3000 په شاوخوا کې کورنۍ د بیلادیرو ولسوالۍ څخه مرکز جلال آباد ښار او همداراز بیسودو کاما او سترود ولسوالۍ ته ځای شوي دي.
خوږیاڼۍ صاحب، تاسو وایاست چې دا به د زیاتېدو په حال کې وي او که به دوی دغه خلکو د بې ځایه کېدو دا لړۍ به بنده سي، تاسو څه فکر کوئ په ننګرهار کې تاسو وضعیت ته څنګه ګورئ؟
اکثر کورنۍ خپل کلو کې کورونه لري او دوی لپاره دا ستونزه تخصیص زمینې برابرې دي. دوی خپل کلو کې بالداري او کروندو سره بلد دي. دوی لپاره د ښار داسې یو سیمه چې چېرته دوی په آزاد ډول او په خوښه ډول خپل چارې ترسره کولی. دوی خپل کلی او خپلې سیمې لومړیتوب لري. کله چې هملته امنیتي وڅخل کېږي دوی به پرته له دې چې څوک ورته لارښوونه وکړي خپل کلي ته به ستنېږي. په وروستیو کې په چراګام کې هم په ځینې سیمو کې چې وضعیت ښه شوی یو شمېر کورنۍ بېرته ستنې شوي دي خو لا هم ډېری کورنۍ له خپلو وسطي کورنو لري په نورو سیمو کې بېځایه شوي.
دغه کورنۍ چې بېځایه شوي وي د دوی ستونزې څه وي یا د دوی ضرورتونه څه وي؟
په لومړي قدم کې خو اکثره کورنۍ سرپناه ډېر زیاته اړتیا ده. دوی اوس مهال جلال آباد ښار ته راکډول شوي د خپلوانو او نورو کورنو ته راغلي دي. له دې سره نشتې دي. مهمه دا ده چې دوی ته لومړی لږ خوراکي توکي او دا څوک د په موخه خیلي یا نور ضرورتونه برابر شي. موږ هم په هغه برخه کې لمرنی اقدامات کړي تقریبا د 15 مليونو په شاوخوا کې د خوراکتو غیر خوراکتو په ترڅنګ دوی ته نقدي مرسته پیل کړې ده. یو اطمینان ده چې حکومت ژمن دی، هغه کورنۍ چې هغه د داعش وحشیانه حرکت له لورې بېځایه شوي دي، دوی ته په هره برخه کې اړتیا پیدل کېږي سره مرسته به ورسېږي.
د ننګرهار د والی لوایا نتاولا خوګیانی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله. د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا له احمد شاه اعظمی نورو.
په پېښور کې خصوصي عدالت د افغان میرمنې شربت ګلی د ضمانت درخواست رد کړی دی. د نوموړي درخواست په داسې حال کې رد کیږي چې تېر ورځ د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان هیلمندي ښودلې وه چې شربت ګله به نن خوشي کړل سي. په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا پر مهال نوموړي ویلي وه چې حکومت ته د هغې پر خوشي کولو یا ضمانت قبلولو باندې هیڅ اعتراض نشته. د بلسان په ګډانی کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 15 تر رسیدلې دی. بلخوا په دې پیښه کې 85 کسان ژوبل شوي هم دي. د ځای چارواکو په وینا اور هغه وخت ولګېد کله چې لسګونو مزدورانو د یو اوګوټ ماتولو کار کاوه چې د تیلو په ټینکر کې 14 وسو. اغیزمن زیاتره د خیبر پښتونخوا شول کیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې د مننې ورځ لمانځي. دا ګوند تېر ورځ تر هغه وروسته د خپل احتجاج ختمول اعلان وکړي چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د پلټن لپاره د کمیشن جوړولو پریکړه وکړه. د افغانستان حکومت د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي خیال محمد استاد ته د غازی میر بچه خان عالي میډال ورکول اعلان کړی دی. په پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال عبدالله وحید پویان تېر ورځ په نشتر حال کې د خیال محمد استاد د سنغونې پر مهال له نوموړي سره د 1.5 لک روپو مالي مرستې اعلان هم وکړ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. په دې سرمشریزه کې به چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لري. د عراق وزیر اعظم حیدرالبادی ترکیې ته خبرداری ورکړی چې لپاره اونکو اقدامات لاس واخلي. ترک پوځ تېر ورځ خپل ټانکونه او توپخانې له عراق سره پولې ته نږدې سیمو ته ولېږل چې له موصل ښار سره ډېر واټن نه لري. د عراق وزیر اعظم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې بغداد له ترکیې سره جنجال یا جنگ نه غواړي، خو د پیښېدو په صورت کې عراقي ځواکونه ورته تیار دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانه ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا پاناما اسنادو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو نه محسوسېږي چې اوس به د دې بحران څخه حل راووزي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوری معاشرو کې سیاسي اختلافات څه نوې خبره نه ده. اپوزیشن احتجاج هم کوي او جلسې او جلوسونه هم، خو خپل منځي اختلافات د حد نه زیاتول همیشه د تشویش وړ وي. په تیرو وختونو کې هم دا قسمه اختلافات له وجې جمهوریت متاثره شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما اسنادو عدالتي کاروایي شروع شوه دا، نو پکار دا چې نور ټول معاملات د سیاسي مذاکراتو د لارې حل کړي شي چې ملک د ترقۍ په لار روان شي او عام اولس ته راپیخ مشکلات حل شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په یو ملک کې دا قسمه سیاسي شخړې رامیسته شي، نو دواړه ډلې د مذاکراتو د لارې د حل کولو کوشش کوي او که مذاکرات ممکن نه وي نو د عدالتونو مخه کوي. خو په پاکستان کې چې دا وخت سره روان دي نو دا ډېر د افسوس وړ دي. ورسپانې لیکي چې جمهوریت کې د احتجاج لپاره د جلسې جلوسونو حق شته، خو د خار بندولو حق هیڅ چا سره نشته. حکومت او تحریک انصاف له پکار دي چې اوس سپریم کورټ د پاناما اسنادو مقدمه اوریدنه شروع کړې ده، نو د عدالتي فیصلې انتظار دی وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هیله ده چې دواړه ډلې به په ښه ډول په عدالتي کاروایي کې ګډون وکړي او پاکستان تحریک انصاف له هم پکار دي چې د عدالتي فیصلې راتلو پورې د هر قسمه احتجاجونو نه ډډه وکړي. اکسپرس ورسپانه خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وفاقي حکومت د رواني میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه په ځای ساتلي دي، کوم چې د عام اولس لپاره د اطمینان وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې کله هم د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي شي نو ورسره د امروزه استعمال شیانو نرخونه هم زیات شي، خو چې کله دا نرخونه راکم شي نو د امروزه استعمال شیانو نرخونه نه راکمیږي او ترانسپورټران خپلې کرایانې هم نه راکموي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هر میاشت د رد بدل په ځای که په کال کې یو ځل د دین نرخونه وټاکلی شي نو زیاته به ښه وي، ځکه چې دا شان به عام اولس او کاروباري خلک د پریشانۍ نه بچ شي او هره میاشت به د امروزه استعمال شیانو نرخونو کې اضافه هم نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د تحریک انصاف نیول شوي غړي دې خوشي کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې د جنگي جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوال چمتو دی چې په افغانستان کې د ممکنه جنگي جرمونو او د بشر پر ضد شو جنایتونو په اړه بشپړې پلټنې پیل کړي. د دواړو رپورټونو لنډیز د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړ اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې نیول شوي سیاسي غړي دې خوشي کړي، د خلکو له تګ راتګ ځخه بندیز لرې کړي او هغه ټول مناسب اقدامات تي وکړي چې له مخې خلک په پرامن توګه د راغونډېدو حق استعمالولای شي. سازمان دا غږ په داسې وخت کې کړی چې پاکستاني چارواکو د تحریک انصاف د ملاتړ پر ضد کاروای پیل کړي چې پکې د هغوی پر ضد د زور استعمال هم شامل دی. خو له دې سره سره د بخښنې نړیوال سازمان د تحریک انصاف د غړیو له لوري د خبریالانو پر ضد د تشدد پر استعمال هم اندېښنه ښودلې ده. د تحریک انصاف غړي غواړي چې رسنۍ دي د دې ګوند احتجاج ته په خپلو خبرونو کې زیات ځای ورکړي. بلخوا د امریکا فارن پالیسي مجلې په خپل ځانګړي رپورټ کې ویلي د جنایتونو د نړیوال عدالت آی سی سی د څارنوال دفتر چمتو دی چې د ممکنه جنگي جرمونو او د بشر پر ضد د جنایتونو په اړه بشپړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې امریکا هم شامله ده. مجلې دا خبره د ځینو هغو سرچینو له خولې کړې چې په دې موضوع خبر دي. مجله وایي د جنایتونو نړیوال عدالت که دا ګام واخلي نو دا به لومړی ځل وي چې عدالت په رسمي توګه د امریکایي اقداماتو جاج اخلي او شایي له دې سره عدالت له واشنگټن سره په ټکر کې شي. ګڼو سرچینو اشاره ورکړې چې لوی څارنوال فیتو بنسوډا به وغواړي چې په راتلونکو څو هفتو کې پلټنې پیل کړي او شاید دا کار د امریکا تر ولسمشریز ټاکنو وروسته او د کال تر بشپړېدو وړاندې وکړي. فارن پالیسي وایي امریکایي چارواکي په دې نږدې ورځو کې د ممکنه پلټنو د بحث لپاره هیګ ته تللي وو او د پلټنو پر چوکاټې اندېښنه ښودلې وه. مجله وایي که پلټنې پایل هم سي خو څرګنده نه ده چې آیا څارنوال به کله هم وکولای سي چې د امریکا پر ضد تورونه مخې ته راوړي او که نه. د داسې کولو لپاره به د څارنوال دفتر د اوسنیو په مقابل کې نور هم مهم ثبوتونو ته ضرورت ولري. د جنایتونو نړیواله محکمه په عادي حالت کې په ابتدایي پلټنو کې له عیني شاهدانو سره مرکې نه کوي، شهادتونه نه راټولوي او نه هم عدلی معاینات کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فرانس په شمال کې د غیر قانوني کډوالو کیم ځنګل اجاړ شو او په زرګونو غیر قانوني مهاجرین چې هلته میشت وو بے برخه لیک پاتې دي. ویل کېږي چې هغه یو نیم زر تنکي ځوانان به چې یوازې دې سیمې ته رسېدلي وو نن د مهاجرینو په ځانګړو مرکزونو وویشل شي. د فرانس خبري ایجنسۍ په حواله دا تنکي ځوانان ښایي وروسته په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د کورنو غړو او دوستانو ته وسپارل شي. نور جزویات د فرشتې جلالزي په رپورټ کې اورو.
د فرانسې په شمال کې د ځنګل کم پر ځای یوازې د غیر قانوني کډوالو د خیمو او موقتی کوټنیو خاورې او لرګي پراته دي. د ښاروالۍ مامورینو د سیمې په پاکولو پیل کړی او په دې سیمه کې چې د خلکو له غوغا ډکوه یوازې د سمندر د ساړه باد غږ شاوریدل کېږي. فرانسې ته د رسېدلو غیر قانوني مهاجرو د دې کم تر لنګېدو وروسته هلته اوسېدونکي زرهاو غیر قانوني مهاجرین د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د پناه غوښتونکو مرکزونو د ښاروالۍ تشو ودانیو او لرې پرتو کلو ته لېږدول شوي دي. له دې ځایه شړل شوي غیر قانوني مهاجرین کولای سي چې په فرانسه کې له حکومته د پناه غوښتنه وکړي خو د نه منل کېدو په صورت کې به خپلو هیوادونو ته استول کېږي. د ځنګل کمپ په اروپایي اتحادیه کې د غیر قانوني مهاجرینو له امله د رامنځته شوي بحران په یو سمبول بدل سوی وو. په دې کمپ کې لږ تر لږه دوه میاشتې مخکې 10,000 غیر قانوني مهاجرین پراته وو. فرانس پرس وایي چې د کمپ تړل کېدو د نږدې 1,500 تنکیو ځوانانو او کوچنیانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی چې یوازې تر دې سیمې رارسېدلي وو. په دې کمپ کې زیات هغه غیر قانوني مهاجر پراته وو چې غوښتل یې برېټانیا ته ولاړ سي. په دوی کې ډېر افغانان او د سودان او سومالیا خلک وو. فرانس پرس وایي د ځنګل له بندېدو سره د دې خلکو هیله هم شنډ شو. د کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون سویډن ته پلار کې خبر اعلان ته وویل،
کریدو کې ان تھیوریا نن سی پو کیودر ایل کو
سما په فکر تاسو نه سي کولای چې د مهاجرینو لپاره خپل زړونه بند کړئ، خو حکومتونه باید هوښیار وي. د مهاجرینو په وړاندې باید خلاص غیر ولري، خو دا فکر هم باید وکړي چې څنګه هغوی په پښو درولای سي. یوازې د هغوی منل اصلي خدمت نه دی، بلکې په ټولنه کې د هغوی ځای پر ځای کول مهمه خبره ده. په فرانسه کې لا غیر قانوني مهاجرینو سره د مرستندوی ادارې مامور فرانسیوس ګوینوچ ویلي چې په ځنګل کمپ کې پرتو خلکو رستورانتونه، دوکانونه، ښوونځي او ډیر نور پوری کارونه پیل کړی، خو بیا هم د دې کمپ د بندیدو لامل خواشینی نشي کولای، ځکه د هغه په وینا ځنګل کمپ د انسانانو د استوګنې په شرایطونو برابر. د دې ځای یو شړل سوی افغان ځوان احمد خان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې قاچاقبرانو ته یې 8000 یورو ورکړی و چې تر روپای ورسوي، او په ځنګل کمپ کې 14 میاشتې ژوند کړی دی. هغه ویلي چې مور یې خپل کور ورته خرڅ کړی و څو تر بریتانیا ځان ورسوي، خو اوس به نه پوهیږي چې برخلیک به یې څه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای پوس د مرکزی کمانډي مشر جنرال جوزف ویټل وای چې افغان امنیتی ځواکونه سخت کال د جګړې په ډګر کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. هغه شمیرې چې په دې وروستیو کې خبرې شوي سرګندوي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د تلفات شمیر ډېر لوړ دی. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتی چارو د مسؤلیت اخستلو د دویم کال بشپړولو ته نیسي دي. نیټو ځواکونو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل پوځي مشن ختم کړ، او د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت یې د دې هیواد کورنو ځواکونو ته وسپاره. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمانداني مشر جنرال جوزف ویټل د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې له سخت موسم سره مخامخ وو. خو د جنرال ویټل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو تلفاتو سره توانېدلي چې د طالبانو مخنیوي وکړي، او طالبان یې خپل هدف ته له رسیدو منه کړي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ټینګار کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتو تلفاتو په بدل کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا مخنیوي سوی، او د دې هیواد ملي اردو په ځانګړي ډول خپل کلک تعهد څرګند کړی دی. فرانس پرس وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې 6000 تلفات درلودل، په دې کې 5000 تنه وژل شوي او 15000 تنه زخمیان وو. جنرال جوزف ویټل چې په وروستیو کې کابل ته تللی فرانس پرس ته ویلي چې سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله ډیر لوړ وو. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د مفتش دفتر ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 15000 زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9500 زیات زخمیان لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې موسم لا پای ته نه دی رسیدلی. د فرانسې خبري اژانس وای د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر باید 190000 ته لوړ شوی وای، خو هغوی اوس مهال د 190000 په شاوخوا کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جګړې په ډګر کې د تلفاتو د زیاتوالي له امله امنیتی ځواکونه د وګړو د شمیر له کموالي سره هم مخامخ دي. جنرال نیکلسن ویلي چې د افغانستان ملي اردو د عسکرو د شمیر د زیاتولو په برخه کې لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلی، چې د هغه په وینا یو بل لوی دلیل یې کمزوري رهبري او د اداري فساد زیاتوالی دی. جنرال نیکلسن فرانس پرس ته څرګنده کړي چې هغه پولیس چې په پوستو کې وژل کیږي، حتی په ډیرو مواردو کې د خوراک او څښاک لپاره کافي مواد نه لري، وسلې او تجهیزات کافي نه ورته رسیږي، او په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې د هغوی قومندانان له سره په هغو سیمو کې نه وي. خو د دې دواړو لوړ رتبه امریکایي جنرالانو له څرګندونو سره په افغانستان کې د امریکا د لګښت د ستر مفتش دفتر په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال ښه دی، او د امنیتي قواو تقریبا په څلورو کې درې برخې ورته ویلي چې تنخواه شده او پالنه کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویندوی جنرال چارلز کلیفلند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د طالبانو د فعالیت مخنیوي وکړي. د هغه په وینا د وسلوالو طالبانو ستراتیژیک هدف سږ کال دا و چې یو لوی ولایت ونیسي. هغوی که څه هم د کندوز ښار ته ننوتل او پر لشکرګاه او ترینکوټ یې هم زور ازمویلی، خو نه دي بریالي شوي چې د هدف ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د زیاتو تلفاتو خبر په داسې حال کې خپور شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د امنیتي ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره وکتل، او وی ویل چې سخت وخت په مخ کې دی او امنیتي ځواکونه باید تیار وي. خو ښاغلی غني ټینګار وکړ چې د افغانستان خلکو په وروستیو 14 لسیزو کې په دې هیواد د امنیتي ځواکونو دومره زیات ملاتړ نه دی کړی، او دا یې د امنیتي ځواکونو یو ستر بری وبلل.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د ډیموکرات ګوند مشرانو تور پورې کړی چې د استخباراتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی د حساسو معلوماتو په اړه دوه ګونې معیار لري. دا په داسې حال کې ده چې جیمز کومی د روس نوم په انټرنیټي حمله کوونکو کې د شاملولو نه انکار کړی. د مشال ریډیو خبر مرکزی څانګې د رپورټ تفصیل درته زموږ همکاره نیسا اجمل دروروي. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران د استخباراتي ادارې اف بی آی په مشر جیمز کومی لدی وجه غوسه شوې دي چې نوموړي د روس نوم په انټرنیټي حمله کوونکو کې له شاملولو انکار وکړ. رپورت وایي جیمز کومی تیرونه کانګرس ته دغه معلومات ورکولو لدی وجه خپل ځان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ ترمنځ په سیاسي مقابله کې راوست چې اف بی آی د هیلری کلینټن د نوو ایمیلونو پلټنې کوي. سی این بی سی شبکې د اکتوبر په 1 نیټه راپور ورکړ چې جیمز کومی د امریکا امنیتي او د کمی استخباراتي ادارو لخوا د اکتوبر په 1 نیټه په جاري شوې اغه اعلامیه کې له شاملېدو انکار وکړ چې د ډیموکرات ګوند د هک شوو ایمیلونو په اړه و. جیمز کومی له دې ویلو سره د امریکا استخباراتي ادارو له پریکړې سره مخالفت وکړ چې انتخاباتو ته وخت نږدې دی او نه غواړي چې دته په انتخاباتو کې د اثر اچونکي په توګه وکتل شي. د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مشر روبی موک ویلي د هیلری کلینټن د نوو ایمیلونو د پلټنو وړاندې د روس نوم په هکونکو کې په شاملولو د جیمز کومی تحفظات څرګنده دوګونی معیار دی. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند یو مشر هری ریډ په جیمز کومی تور پورې کړی چې نوموړی د حساسو معلوماتو په اړه دوګونی معیار لري او دا خبره د هغه ارادې څرګندونه کوي چې پر یو ګوند بل ته ترجیح ورکول کیږي. هری ریډ ویلي جیمز کومی د امریکا د هغه وفاقي قانون خلاف ورزي کړې ده چې حکومتي کارکوونکي په شخصي توګه په انتخاباتو کې د شاملولو نه منع کوي. په داسې حال کې چې د ډیموکرات ګوند غړي په جیمز کومی نیوکې کوي، هیلری کلینټن پر ډونلډ ټرمپ تورونو لګولو ته دوام ورکړی او وایي چې ډونلډ ټرمپ د روسیې په اړه نرم دریس لري.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو خلاف د دوو سیاسي ګوندونو غړو صغرا امام او نعیمه کشور په دغه هیواد کې د غیرت په نوم وژنو خلاف یو ځای شوي دي. دوی وایي دا کوشش کوي چې په اړه په ټولنه کې دا پوهه پیدا کړي شي چې په داسې وژنو کې هیڅ غیرت نشته. د دغه مقالې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال ګڼ شمېر ښځې وژل کیږي او اوس که څه هم په دغه هیواد کې د داسې وژنو خلاف یو قانون منظور کړل شو، خو لا هم د غیرت په نامه د وژنو راپورونه د پاکستان په مطبوعاتو کې راځي. نعیمه کشور او صغرا امام چې د دوو جدا جدا سیاسي ګوندونو سره تړاو لري، اوس په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو خلاف مبارزه کوي. صغرا امام چې د پیپلز ګوند سره تړاو لري، وایي غواړي چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي. اسوسییټډ پریس لیکي دواړه د مختلفو سیمو او ګوندونو نه دي، خو مقصد یې یو دی او هغه دا چې څنګه په ټولنه کې د ناموسي وژنو د ودرولو په اړه پوهه پیدا کړي. خبری ایجنس لیکي په دغه هیواد کې زیاتره په تیرو وختونو کې د ناموسي وژنو کې ککړ کسان که چیرته پولیس نیولي هم دي، نو وروسته خوشي شوي دي او بیا اکثره په داسې پیښو کې ککړ کسان هم د کورنۍ غړي وي. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د داسې وژنو خلاف په قانون کې ویل شوي دي چې چیرې متاثره کورنۍ وغواړي، نو کولی شي چې د غیرت په نامه د وژل شوې ښځې په بدل کې تاوان واخلي او یا په داسې وژنو کې ککړ کسان وبخي، ځکه چې په داسې وژنو کې ککړ کسان اکثره هم د کورنۍ غړي وي. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې بیا په دغه قانون سختی نیوکې هم کوي چې دوی په دغه قانون کې د بخښنې گنجائش پرېښودې دي. صغرا امام وایي دوی له داسې ډېرې ښځې راضي او خپل مشکلات ورته بیانوي، خو اوس خبره دا ده چې څنګه د ښځې د داسې پیښو خوندي وساتل شي. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې اکثره داسې ناموسي وژنې د خوښۍ په واده کولو هم کیږي او یا بیا نورې داسې خبرې وي چې باید اوس پرې په ټولنه او پارلمان کې بحث وشي. صغرا امام او نعیمه کشور وایي باید په دغه قانون کې دا بدلون وشي چې په ناموسي وژنو کې ککړو کسانو ته د معافۍ ورکولو پر ځای سخته سزا ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمو کارپوهان او سیاسي غړي وایي چې مرکزی حکومت په یادو سیمو کې په اصلاحاتو راوستو کې سنجیده نه دی، ځکه چې بې له سوجې د فاټا د اصلاحاتي کمیټه سپارښتنو په عملي کېدو کې لملیټ کیږي. خو ځینې کارپوهان او سیاسي ګوندونو د فاټا اصلاحاتي کمیټه سپارښتنې له سره رد کړې دي. له پېښوره د ځلان یوسف سي رپورټ اورو.
کارپوه لطیف افریدی وایي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبرې او سپارښتنې په خلور روان دي، خو له خبرو زیاته اړتیا عمل کولو ته ده.
په عمل کې مشکلات دا دي، دوی چې 15 کاله بوري دور دي، 15 کاله ډیر شي دي چې فرض کړه دوی په 15 کاله کې په آئین کې ترمیم ونه کړي، نو په 2013 کال کې چې کم عمومي انتخابات را روان دي په هغه کې به قبایلی سوال اخلي، نو قبایلو مسله به 2023 ته 2023 کال ته لاړ شي، یعنی بیا دا پته نه لګي چې حکومت به د چاوي څوک به دا پاس کی که څوک به پاس نه کی، نو مشکلات پکې ډیر دي او د اطمینان خبره پکې سوای د دینه چې دا سفارشات راووتل دا د اطمینان خبره ده، نور هیڅ خبره په عمل د عمل په حقلت په دې کې نشته.
د پاکستان پیپلز پارټي غړیو د فاټا سیاسي اتحاد په خوانی مشر اخونزاده چټان وایي چې قبایلی اولس د اف سی آر د ختمون لپاره 110 کاله انتظار کړی دی او وس دوی په یادو سیمو کې فوري اصلاحات غواړي.
کدیو مخلص وې د خپل وینا کې نو دیو دی سیملې راوړونه مخکې په کار دا و چې د ارډیننس په ذریعہ د صدر د یو د سخت د ارډیننس په ذریعہ باندې دا ټول سیستم چینج کې دی شي، دیو به ټو پارټیشن چینج کړي وي او دا غینې پس شکم دی دیو به سیملې تر وړي وي.
خو په خوانی سفیر او کارپوه ایاز وزیر وایي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټه سپارښتنه د قبایلی اولس فیصله نه ده او باید چې د فاټا د راتلونکو فیصله په ټول پښتنه وشي.
فاټا خلکو نه د تاسو شي چې تاسو په صوبا کې زم کې گئے، خیبر پختونخوا کې قبیله صوبا غواړي، نو خو چې څه فیصله وکړه دا خو معاملہ د هغه به ومنو سره. فاټا نه د یو سړی ده، نه د یو ګروپ ته، نه د یو کورنۍ ده، د 1.5 کروڑ خلکو د ژوند مسله ده. چې څه فیصله وکړه ابا دیر پاوی امن براولی ترقی به وشي.
زیاتره سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ګډولو د سپارښتنې ملاتړ کړی دی، خو د جمعیت العلماء اسلام فلرامان ډله او پختونخوا ملي او می پارټي وایي چې د یادو سیمو د سرنګون لپاره دی د قبایلی اولسا ټول پختنه وشي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په مومندو کې د هلال احمر پاکستان لخوا د خطرو په وخت د بچ کېدو او بیا رغونې په اړه تربیت ورکړل شو. د یاد ټیم 25 رضاکاران په پټي بانډه کې هغه سیمې ته تللي وو چېرته چې شپږ کاله وړاندې سیلابونو پوره کلی تباه کړی و. دغه رضاکارو د کلي ولس ته تربیت هم ورکړ او بیا ورته د حادثو وروسته د لارو کوڅو بیا جوړونې په اړه هم وینا وکړه. شانواز ترکزی له نورو معلوماتو سره.
د قدرتی افتونو په دوران د خطرونو د بچکیدو لپاره مقرر ټیم یا ډیزاستر ریسک ټیم پټی باندې کې د عملی کار مظاهره وکړه. د محمد ایجنسی د هلال احمر پاکستان څنګه لخوا د یاد ټیم غړي یاد سیمې ته لاړل او هغه ځای کې د ولسنا معلومات راغونډ کړل. په سیمه کې د بلچو او کودارو په واسطه لارې جوړې کړې او ولس ته د سیلابونو نه د بچکیدو تربیت هم ورکړه.
امیر خان ولج په ګینټي او بلچو مزدوري کو کړې یو ځکه کولای بل ځکه ډېړي کو ټیم ولا ته ویل تاسو ته تکلیف دي او بل ته تکلیف دی او بو تکلیف تر ته ډیر دی.
فضلی امین په دواړو سترګو مزدور 22 کلن ځوان دی او هغه وای چې د هغوی کلی شپږ کاله وړاندې راغلي سیلاونو تباه کړی و. د هغوی د کلی یو شمیر خلک دغه سیلاونو کې زخمیان شوي هم وو او فضلی امین هم نن د خطرې په وخت د ځان بچ کولو تربیت کې برخه واخیسته.
لومړی خو دا کوم چې باران یې لکه په سوري باندې ځان ساتم ونه ګرځم بل خلال نشم شور به کی وسا حکومت ځان به شور نه بل ځنډې ته زور کوم په چکا باندې چې ډانګ باندې خلاره ځم بس وړه جواره به ځان ته بل ډانګ باندې معلوم چې دا خطر کلکه دا پسته دا کاڼی.
د یاد ټیم د قبایلی سیمو مشر شهریار خان وایي چې هغوی اول خپل رضاکاران تربیت او بیا دغه تنان د کړي ولسته تربیت ورکوي چې د قدرتی حادثو په وخت کوم رقم حفاظتي ګامونه پورته کړي.
قدرتی افت راځي یا بل داسې سواقع راځي نو په هغه کې ړومبه د ریسپانس والا کس چې وي هغه هم دغه کمیونټي وي، نو دې لپاره مونږ هم د دې کمیونټي نه د 15 ځوانانو رضاکارانو یو تنظیم تیار کړی دی.
په محمد ایجنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیر له 800 نه اوخته او دوی وړاندې هم په سیلاونو او زلزلو کې خپل خدمات ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی د جمرود مشران وای چلته یو ځل بیا د اف سی آر په اجتماعي ذمواره کې په سلګونه ولسی وګړي نیول شوي دي او حوالاتو ته اچولي دي. دوی وایي یو اونۍ وړاندې په جمرود کې وسلوالو د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکي په هدفي برید کې وژلې او د هغې پس یې د جمرود بېلابېلو قبیلو خلک نیولي دي. د جمرود اوسیدونکي وایي چې د یو تن ملزم په سر دې ټوله قبیله نه رانیسي او د دوی نیول شوي ټول بېګنا کسان دې خوشي کړل شي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شین په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود مشران او ځایي خلک وایي چې یوه اونۍ وړاندې د دوی په لسګونه کسان امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارۍ قانون تر لاندې نیولې دي او اوس هم خواوشا 50 تنه ولسي وګړي یې په حوالاتونو کې پراته دي. دوی وایي دغه کسان هغه مهال ونیول شول چې کله د جمرود په غونډي سیمه کې د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی وسلوالو په ډزو وواژه. د جمرود یو مشر حاجی احمد شاه پردی مشال ریډیو ته وای
په بل ورځ باندې بیا سرچ اپریشن شو. په سرچ اپریشن کې بیا چې کم خلک په ټیم نیولی وو یا چا سره وړه وسله نیولې وه خپل حفاظت لپاره چې موږ په کورو کې ساتو به وجود دغه چې موږ انټری کړی هم دو آی یو وړه و پاپس یې بیا دا وویل چې خلک ته روشي چې وسله ورکو مشران یا کشران چې څوک ورغله یې ممکن اول. نو موږ په دغه شی باندې لږ خپه یو یاره تقریبا اوس خو داسې تقریبا 45 کسه قیدونه سره شته.
او جان باز پرده وایي چې په دې وروستو کې چې د اف سی آر په اجتماعي ذمواره قانون کې کوم بدلون راغلی وو په هغې عمل نه کیږي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله نیول کیږي.
اجتماعي ذمواره کې خو د اصلاحاتو کمیټې چې کوم دی خبره خو ځوی ته نه رسېدي خو محدوده کړې یې وه چې عام خاصته په اجتماعي ذمواره کې مشي نیول. نو موږ اوس په خبره باندې خپه یو چې موږ وسم چې کوم دی غونډ غونډ قومونه په ذمواره کې نیول شي. نو دغه خبره چې کوم دی موږ وسم ډېر په خپه یو ټول قوم په باندې خپه وو بلکې ټول قبایل په خبره باندې خپه وي.
او د جمرود ظاهر شاه پردی وایي
یا په غونډي کې بلور چې کوم نه خوشګوار واقعیا پیښ شو یا د پولیو ورکرې وشته و نه معلوم کسانو په هغه کې موږ یو ترز وایي پکې کارډیالوجي کمپلیکس هسپتال کې هلته سټوډنټ دی ټول ریکارډ یې شته هغه ځای وړه وسم هلته پروت دی. مسلسل خبر ایجنسی کې انساني حقوقو خلاف ورزي روانه اصلاحات شوی یک با وجود سټوډنټان مشران شپته کول نه زیات کم عمرونه ایج کسان دی غم کی وړی دی.
په اجتماعي ذمہواری کې د جمرود د ولسی وګړو د نیول په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیو رحمان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې په دې لړ کې د ځای مشرانو د پارلیمان غړو او امنیتی ځواکونو ترمنځ خبرې روانې دي او د ضروری تفتیش نه پس به بې ګنا خلک ترې خلاص کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په جلال آباد کې د سباون ستوري مسلکي انسټیټیوټ 450 ځوانانو ته د ژورنالیزم او ویناوالۍ په برخه کې د دریو میاشتنیو مفت زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل. ځوانان خوشاله ول چې په وړیا توګه علمي او تکنیکی زده کړې ترلاسه کړې دي. نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
جلال آباد یو ګڼمیشت ښار دی چې هر کال په کې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې ډیر کم شمیر یې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او په زرګونه تنه یې د لوړو او مسلکي زده کړو بې برخې پاتې کیږي. خو په جلال آباد ښار کې یو شمیر مدني ټولنې هم شته چې ځوانان په لنډمهالو کورسونو کې په بیلابیلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو څخه یو هم د سباون ستوري مسلکي انسټیټیوټ دی چې ځوانانو ته یې د ژورنالیزم او ویناوالۍ کورس په وړیا توګه پرانستی دی. له دغه انسټیټیوټ څخه په لومړۍ دوره کې 450 تنه ځوانان فارغ شول. په دې اړه د یاد انسټیټیوټ مرستیال سراج الدین حلیمزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سباون ستوري مسلکي انسټیټیوټ په ټوله ختیځه سیمه کې 450 تنه ځوانان په ژورنالیستیکه برخه کې هوایي عملي او نظري زده کړې ورکړې دي. دوی ته ځوانان چې د ژورنالیستیک ډګر سره مینه لري دوی ته موږ په وړیا ډول زده کړې ورکوو بغیر له کوم امتیاز څخه.
له انسټیټیوټ څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله وو چې د ژورنالیزم او ویناوالۍ په برخه کې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کړې. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما نوم شجاعالدین رفیع دی، زما د ژورنالیزم سره ډېر زیات علاقه، ما غوښتل چې د ټولنې خپله دغه ناخوالې د دردونه د چارواکو ته ورسوم، او همدې د خاطره زه راغلم د ژورنالیزم پروګرام کې مې داخله وکړلو. او خوشبختانه چې نن زموږ د فراغت غونډه ده.
نوم مې فرید الله فاروقي ده، غواړم چې د ژورنالیزم له لارې ټولنې ته خدمت وکړم. دغه درې میاشتنی پروګرام په وړیا ډول و، او استادانو راویه موږ سره ډېره ښه راویه وه، تدریسي ماحول هم ښه و، موږ هم ته خوشحاله یو او په ډېر ښه میتود یې فارغان.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د نشراتو امیر محمد کریم ناصری د یاد انسټیټیوټ هڅې وستایلي، او له نورو خصوصي تعلیمي مرکزونو څخه یې هیله وکړه چې ځوانانو ته په وړیا توګه د زده کړو زمینې برابرې کړي.
د پوهنې ریاست په سجتوب زه ترې مننه کوم. دوی د بې وزله ځوانانو په روزنه کې بې غوري نه ده کړې او تل هڅه کړې ده. همدارس په نورو انسټیټیوټونو او نورو اداراتو باندې موږ غږ کوو چې هغه بې وزله زده کوونکي چې دغه د زده کړې له ستر نعمت نه بې برخې دي، د اقتصادي ستونزو له کبله، هغوی ته دا زمینه برابره کړي چې خپل زده کړې په وړیا ډول په یادو مراکزو کې ترسره کړي.
د یاد انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی سره تر 2500 تنو پورې ځوانانو خپل نمونه ثبت کړي، چې په راتلونکو څلورو دورو کې به یې د ژورنالیزم په ډګر کې په نظري او عملي بڼه په زده کړو سنبال کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.